یو سات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته څنګه ډه شوې ده خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه د بي سرحده خبري اعلان ټولنه وايي پر افغانستان طالبانو له واکمنۍ دور او رسته شپې ته سلنه افغان ژورنالیستانو خپل دند له لاس ورکړي یا هم له هیواد وتلي دي د بي سرحده خبري اعلان ټولنه چې مرکز په فرانسې کې دی په یو نوې سروې کې چې جزئیات پرون خبره شول ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان له 1500 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شو او په دې موده کې خزینه خبري اعلان تر ټولو ډیر زیانمن شوی چې په سلو کې شپږ یا سلنه خزینه خبري اعلان خپل دند دله لاس ور کړی دا دی راپور لمخې د 2015 خزینه خبريالانو لړل چې تر یو کال مخ کې کار کاوه خو سی واز شپک 15 خزي پرسنوي کې کار کوي هغه هم تر ډیره په پلازمینه کابل کې د بي سرحد خبريالانو د ټولنې سکرټر جنرال کریستوف ډیلیور پر طالبانو غا کړای چې د خبريالانو او د رسنوي د کارکونکو پر وړاندې توتريخوالي او د هغوی زورول پېته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هیواد د اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري د دې وزارت ویان وانګ وین بین پروند زمری په یو اجتماع په یو خبري غونډه کې ویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ لا توجه پرته ویشلې ده نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه د امریکا ولسمشر جو بایدن پروسه کال د سلواغې په 2020 په یو فرمان کې امر وکړ چې د افغانستان د دشتمنۍ نیمایي دی د 2001 کال د سپتمبر د 11 د قربانیانو کورنۍ او پاتې دي د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شي د تیرونی په وګدو کې د نړۍ لاوی او زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په ویل کې د امریکا له ولسمشر او د خزانه له وزیر څخه وغوښتل چې د دشتمنۍ د افغانستان ته وسپاري د برېټانیا حکومت وايي په تیر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لیږدول شوی په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خبر کړی راغلی چې په تیر یو کال کې د دې هیواد یو شمېر وګړي له خپل کورنۍ سره او زرګون افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوی دی بیان زیاتوي چې د تیر کال له دوبی راهیسې د بشري حقوقو فعالان خبريالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وو د هیواد ته لیږدول شوی دی لدی مخکې د متحده عربی اماراتو چاپ نشتل ورسپانې راپور ورکړی و چې برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1 میلیون پاوند پورې د هوټلونو کرایه ورکوي او په مونټینګرو کې یو وسلوال سړی لس کسان په ډزو وژلې دي د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون شپږنور کسان ټپیان شوي خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې یو 34 کلن سړی وو د لومړنیو څېړنو له مخې دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې رامنځته شوې ده پرنو اړیدونکو لکه څنګه مو چې مخکې دا ونه وکړه پر رواني وسات کې د سندرو ملمنه خبرونه خبريږي خو تر هغه مخکې څو راپورونه د بشر حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر خپل رسمي ویپاڼه خبر کړ ل نړیوال ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي څو د ټولو افغانانو او په تیر بیا د خپلو ونجونو بشري حقوقو ورکړي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دو د کلیزی په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان د توحد سوي چې د وګړو د بشري حقوقو اساسي اصولو ته درناوی وکړي په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اگست پر 12 مخبور سو د کارپوهانو خبرداري ورکړي چې کله افغانانو په 13 دنجونو او شوزو لپاره د روان بشري حالت د پای تر سوالو په برخه کې اقدام ونیسي نو د دې هواد راتلونکي به ډیره تیار وي د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپل غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی د ډلې له طالبانو غوښتي دي چې سم د سیدنجونو منځني شوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي د شوزو پر آزادانه تګ راتګ کار او سیاسي ګډون بندیزونه لري کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخاوني سي پر راپور کې راغلي دي چې دو یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بی ځای کولو او د وګړو د بشري حقوقو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندي کړي او پډګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې جوني او زیانګالي وګړي د بشري حقوقو فعالان ژورنالیستان هنرمندان مذهبي او نور اقلیتونه مالولان مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپل هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کړي چې د پراختیایي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخ سي. په راپور کې طالبان د تیر یو کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې ځپلي او له ټولنې څخه یې ګوښه کړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت هم غړی دی خبرداری ورکړی چې د یو ټول شموله حکومت د نشټوالي له کبله په افغانستان کې د دایمي سولې پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستاني غړیتوب لري پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
و موردل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عوامل او د هغه د حل لارو په اړه د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره مرکه کړي. ښاغلی بهیر د مرکه په پیل کې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري بحران ته یو لنډه کتنه کړي.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر یو کال نه البته د تیر کال د اگست میاشت نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنی چې خلک د رواني امنیت د نشتون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همداراز د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرامبولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګی، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسولیتونه نه دي تر سره کړی؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دي. دوه بود لري، بهرنی بود او داخلي بود. بهرنی بود ایداده شي په افغانستان کې تیر شو کورونو کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو، خدا مرسته او غټه برخه په نظامی اهداف او په مصرف رسیدله، او پاتې برخه په افغانستان کې په هغه غټو بنسټیزو او پراختیایي پروژو باندې په مصرف باندې رسیدل شي. افغانستان لپاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړی وي، او داخلي بود هم داده شي هغه پروژې چې تطبیقېدلې او کار جوړېده او پروژې جوړېدلې، نو د جنگیز واکونو لخوا البته طالبان او نور ډلو لخوا دا بلې خوا ټول خرابېدل، نو دویم باید د شوې دي. او هغه سیستمونه هم چې جوړ شوي هغه هم فعلا ترګټه نه پورته کیږي، نو افغانستان د دغه غټې ستونزې موجود دی چې هم داخلي بود لري هم بهرنۍ بود لري.
د طالبانو حکومت څنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي؟
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبانو حکومت ته دادي چې په لومړي سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړني او اساسي حقونو ته لاسرسي پیدا کړي، لکه د ښځو یا جنکیو لاسرسي ښوونځیو ته او تحصیلات عالي برخوته، او د دې ترڅنګ د دوی ته زمينه د کار او د عاید د زمينه مساعدول دي. دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې، دوی باید هر هغه څه وکړي ترڅو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي، او د افغانستان حکومت یو مسؤل حکومت دی، د واټن خلکو سره کمی او همدارز د افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه وباسي.
بهر صاحب ورسته پوښتنه ده چې نړیوالو په تیر متحده ایالاتونو بیا ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي، د افغانستان د وسنی روان نوړ وضعیت د پېترسول لپاره د امریکا او د نړیوال ټولنې مسولیت او مکلفیت څه دی؟
د نړیوالو د مسولیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی به تفاوت پاتې نشي، ځکه چې د افغانستان فعلی اقتصادي امنیتی او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دي او دوی باید شوې دي د افغانانو ترڅنګ. نو خو به دای چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي، افغانستان ته کافی اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي، او دویم دا چې دا مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کچه باندې د مرستې باید افغانستان ته وشي، ترڅو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمينه مساعده شي، خلکو ته د کار زمينه مساعده شي، او د خلکو عاید جګ شي، او د دې ترڅنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او د نن په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي، ترڅو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
د سیاسي چارو شنن کې یو د پوهنتون استاد دریا خان بهیروچ په افغانستان کې د روان بحران پر عوامل او حل لارو غږیده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخنی نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د سازمان ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل ارزونې او اسناد به دوه ورځې وروسته له خلکو سره شریک کړي. د بخنی د نړیوال سازمان کمپاینر سمیر حمیدی وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړی چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرګرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمنی یو کال تاوتریخوالی، له سزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اگست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دوه لکلیز سره برابر ده خپور شي. د بخنی نړیوال سازمان پرون پر ټوټر په یو بیان کې وویل چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل ارزونه او اسناد به شریک کړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګ کمپاینر سمیره حمیدی بیگا ازادې رادیو ته وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په تیر د خځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی.
موږ پر احتیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت ولید. د بیان آزادۍ نیولې تر کار سیاسي مشارکت او پټولنه کې د خزو د ګډون او خوندیت د انجنونو د لاسرسي تر حق پورې موږ نن وینو چې په تیر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپل ژوند عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقوقو نورې سرغړونې وکړي.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د ټولنې په بیا رغونه کې د افغان خځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشري حقوقو د سرغړونو لقبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو ترپر لپسې انتقادونو لاندې دی، بیا بیا ټینګار کوي چې د ښځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي. خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقوقو او په تیر د ښځو د حقوقو پر رعایت، له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړای دی. طالبانو ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې وړه شرطونه مني، خو له دې سره سره په تیرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی پرون په نیویار کې د یو سړی لخوا د چړې په وسیله برید شو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شوی. رشدی چې د ایران د رژیم د برید لویر پټ کړی د پرون په نیویار کې وی غونډه ته د وینا لپاره بلل شوی وو. پر رشدی برید کوونکی پولیسو نیولی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پر ایرانی ول اصل برتانوی لیکوال سلمان رشدی پرون سهار په نیویارک کې په یو غونډه کې د یو سړی لخوا برید وشو. تاکل شوی و چې رشدی به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیسو په یو خبر پانه کې ویل دي چې بریټکون کې پر رشدي په داسې حال کې د چړې گزارونه وکړل چې نو موړی له یو ژورنالیست سره د خبرو په حال کې خبر پانه زیاتوي چې رشدي په غاړه کې په چاړه وهل شوی او په هلیکوپټر کې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدي